द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو تاسو به صف امریکا ډیو ریډیو ته د واشنگټن ډی سی رسټوډیو نه نیخ پنیغه وګی نن د نهه د ورځې سحر دی او د سحر شپږ بجې دی په اسلام آباد کې او په کابل کې پینځنی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسخوتن نهه بجې شوې دي. نن د اگست د میاشتې یو کم دیر شمه نیټه ده، کال دی 2018. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر. اول میں پدے خبرونه کې پام را ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن په 14 ورځ هم بند ده او په کوټه کې په زرګونو تاجرانو د احتجاج په وخت ویل دي د پوله بندېدو له سبب روزانه د پوله دواړو خواو تاجرانو ته په کروڑونو روپو تاوانونه کیږي. او امریکا او هند د یو بل د پوزي مرکزونو او وسلو استعمالولو مهمه لوزنامه لاسلیک کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر خبری کانفرنس ته ویلي دي د لوزنامې سره به د دواړو کار اسان شي. او د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر هم د دغه خبری کانفرنس په وخت په ترکی غږ کړی دی د ترهګر ډلو او په خاصه توګه اسلامي ریاست داعش ډلې په ضد د جګړه په پام کې وساتي او د امریکا اتحادي کردان وسلوال دی نه په عذابوي. اوس درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن په 14 ورځ هم بند ده او په کوټه کې په زرګونو تاجرانو د احتجاج په وخت ویل دي د پولي بندېدو له سبب روزانه د پولي دواړو خواو تاجرانو ته په کروڑونو روپو تاوانونه کیږي. د بلوچستان د تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ په دا وخت ویل دي حکومت تاجرانو ته تحفظ ورکولو کې هم ناکامه شوی دی. د اگست په 19 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ ځنو افغانانو د پاکستان بیرغ ته ور اچولی وو چې د دې وروسته د پاکستان امنیتي عسکرو دغه پوله بند کړي او د هغه تن د حواله کولو غوښتنه کوي چې بیرختي اور اچولي. مطبوعات وایي د افغانستان یو ځای عدالت ترهګر ګرځول شوی ډلې حقانی نیټورک مشر سراج الدین حقانی یو ورور انس حقانی ته د مرګ سزا ورولې ده. د افغانستان د ستر سرکاري وکیل ویان مطبوعاتو ته دا وضاحت خو نه دی کړی چې عدالت انس حقانی ته دغه سزا کله اورولې، خو وایي د سره یو بل ملګری هم دی چې نوم یې حافظ رشید دی او د امریکا امنیتي عسکرو کال 2014 کې د اکتوبر په میاشت کې د قطر هیواد څخه گرفتار کړی وو او وروسته افغان حکومت ته حواله کړی وو. امریکا او هند د یو بل پوځي مرکزونو او وسلو استعمالولو مهمه لوزنامه لاسلیک کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د ګل پورس خبریالانو ته د لوزنامې تفصیل په وخت ویلي دي د هند همسیال منوهر پاریکار سره د ګډې لاسلیک شوې لوزنامې تر مخه به اوس دواړه هیوادونه یو بل ته پوځي ځایونه د پوځي سامانونو مرمت او یو بل ته تیل او ګیس هم ورکولی شي چې د دې سره به د دواړو کار ډیر اسان شي. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غږ کړی د ترهګره ډلو او په خاصه توګه اسلامي ریاست یا داعش ډلې په ضد دی جګړه په پام کې وساتي او د امریکا اتحادي کردان وسلوال دی نه په عذابوي. د امریکا دفاع وزیر دا خبره د شامی حکومت په ضد جنگیدونکو د هغه ډلو مشرانو د دې سخت عکس العمل وروسته کړی دي چې پکې دوی ویلي دي د ترکی پوځونه د شام په پوله جرابلس خار نه د داعش ډلې اوښکلو پس اوس په کردانو او فری سیرین آرمی بمباری کوي څوک چې د بشر الاسد حکومت په ضد جنګیږي. ترکی پوځونه د لسیزو راسې د هیواد په سویل شرقي سیمو کې د بیلتون خوخو کردانو په ضد جګړه کې بوخت دي او څېړنکاران وایي ترکی مستقبل کې د شامی او ترکی بیلتون خوخو کردانو ممکنه اتحاد نه ویریږي، نو ځکه نه به غواړي د سیمې هر اړخ کردان دې مضبوط شي. او د یمن ساحلي خار عدن کې د داعش ډلې لخوا په پوځي تربیتي کیمپ ځانمرګ برید کې د مړو شمیر چارواکي وایي نږدې 60 نه اوړېدلې او دغه برید کې لږ تر لږه 70 نور جوبل شوي دي. دغه کیم کې د سعودي عرب په مرسته د صدر عبدالربو منصور عادی پلاوی فوجیان تربیه کېدل. په یمن کې د 1300 میاشتو راسه د سعودي عرب پلاوی حکومت او د ایراني حکومت مرستیالانو حوثی قبایلو ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. نن د نهې ورځ اگست د میاشتې 13مه نیټه ده، کال 2018 دی، او د ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مهمه رپورټونه لرو، خو وزمو د ناکلارو صوبه بلوچستان رخته چرته چې د زرګونو تاجرانو احتجاج کړی دی. دی وایي چې نن په 14مه ورځ باندې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله هغه د هر قسم کاروبار لپاره بند ده، د هغې وروسته بند شوې ده. کله چې د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ باندې ځنو افغانانو د پولې هغه اړخ ته د پاکستان بیرغ ته اور اچولو، د دې وروسته پاکستانی عسکرو غوښتنه کوله چې د غتن دی دوی ته حواله کړی شي. د تاجرانو وایي چې د دوی په دې دوران کې په کروڑونو روپو کاروبار زیان شوی دی. تفصیل یې نور راکوي د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د کوټي پر منان چوک باندې و یو لوی جلسې ته د وینا پر مهال باندې د کوټي د مرکزی انجمن تاجران مشر عبدالرحیم کاکړ پر حکومت باندې نیوکه وکړه او وی ویل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي پوله تړل شوی ده، خو صوبایي حکومت پټه خوله ناست دی. په دې ترڅ کې دوی له مرکزی حکومت سره هیڅ ډول تماس نه دی نیولی.
بارډر باندې پراغه باندې بازارو ګاډیان ولاړ دي، د ورځې په کرونو روپۍ مرتاوان روان دي، د اخوان مرتاجران په صاحب دي، د دې اخوان مرتاجران په صاحب دي، ټوټل تاوان د تاجر روان دي. لیکن په ټوله صبح کې دومره سړی نشته چې هغه ورسي دا د بارډر مسله خلاص کړي، ځکه چې زمر په ربور په تاوان روان دي. لاس ورځې پرځبه د بارډر مسله نه حل کیږي.
د مرکزی انجمن تاجران مشر عبدالرحیم کاکړ دا خبره هم وکړله چې حکومت اوس دلته په کوټه ښار کې تیر شپه 4:40 د موټرانو شورمان، 12 د رکشو او 10 د موټرسایکلانو شورمان هم تړلی دي. د دله خلیصې دا هغه کاروبار دی چې افغانستان سره اړه لري. د ده په خبره چې اوس دوی غواړي چې پر دې چم باندې د تراګری مخ ونیسي. عبدالرحیم کاکړ وویل د ده په خبره چې دا ډول د تراګرو مخنیوي نشي کېدلی. د پر حکومت تور ولګوي چې نه یوازې په کوټه ښار کې بلکې په بلوچستان کې حکومت و خلکو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دي.
چیرې دا ستاسو پسی، چیرې دا ستاسو چیکن، چیرې دا ستاسو پولیس چې دوی به امن امان بالي کو پسی والا بیا وروره په افغانان ته لاس ور واچوي. چا خبره کې ورکه شي چې دا اول مورا دا دوه نه غټه حادثه وسوه، هیڅ چا دا حادثه نه یریږي، ستاسو چیکن هیڅ پایده نه لري. د پسی والا ورته ولاړ وروره په پاتې کړاله مو چوک دی ولاړ، پر بلې له دوی ولاړ، په خزې چوک دی ولاړ، دوی پر پیسو لګیا دي چې دې جبونه ګرم غلو ډاکو ګانو د شرګردارې ګر راایل کړی دي.
د پاکستان او افغانستان سرحدي پوله له تیرو 12 ورځو زخه تړل شوی ده چې له سبب تجارت په ټپه باندې ولاړ دي. د سرحدي پولې له تاجرانو زخه محمد صادق وایس اف امریکا ته وویل چې اوس زیاتره تاجران خپل مالونه نه یوازې د افغانستان سره اړه لرونکي تجارتي توکي بلکې د ناټو لپاره سپلای زیاتره د خیبر پښتونخوا د تورخم لارې روانه ده. د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې کلنیز تجارت 2 اربع ډالر، خو تاجران وایي چې سرحدي پوله دغه ډول تړل شوی د تجارت کچه نور هم راټیټه شي. تاجران وویل چې نه یوازې له افغانستان بلکې له ایران سره هم پر سرحدي پوله باندې د تجارت ډیری ستونزې موجوده دي. نه خو صوبایي حکومت او نه مرکزی حکومت د سرحدي پولو د تجارت د مشکلاتو د لرې کولو لپاره خپل رول نه لوبوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي،
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګران اوردونکو تاسو پاسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. داعش دا وخت د نړۍ لپاره هم غټ خطر جوړ شوی لري، یوازې منځنی ختیځ نه بلکې اوس د نړۍ په نور برخو کې هم موجود دی. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری څوک چې دا وخت سویلي اسیا په سفر باندې لري، بنگلاديش کې د خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې اته مختلف تنظیمونه په نړۍ کې داعش لري، یو په هغه کې په سویلي اسیا کې هم دی، او دا چې په بنگلاديش کې هم دی خپل یو اثر لري. د دې تر څنګ په امریکا کې نن د امریکا او د هند ترمنځ یو دفاعي لوزنامه هم شوې ده، په دې اړه باندې تفصیل راکوي د ډیو ریډیو همکار بختور شاه.
امریکای او هند په خپلو کې هغه لاجستیکی لوزنامه دستخط کړې ده چې تر مخه به د دواړو ملکونو پوځیان د یو بل پوځي اډې یا بیسز د مرمت او سازو سامان د لپاره استعمالول شي. د امریکای یو دفاعي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دغه لوزنامه چې ورته لاجستیک ایکسچینج میمورینڈم آف اگریمنٹ ویل کیږي د ګل پورز د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر او د هند د دفاع وزیر منوهر پاریکر ترمنځ د سخت شوې ده. دواړه دفاعي چارواکي د اپریل په میاشت کې په دې خبره سلا شوي وو کله چې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د هندوستان په سفر وو. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د هند د دفاع وزیر پاریکر له دفاعي مرکز پینټاګان ته بلنه ورکړې وه، چرته چې دواړو مشرانو هند ته په وروستیو کې د امریکا د یو نږدې جنگي ملګري په حیثیت خبرې اترې وکړې. د هند دغه حیثیت اعلان د جون په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د واشنگتن د دورې په وخت شوی وو. د امریکای او د هند د دفاع د وزیرانو د ګل پورس په پینټاګان کې شوی دغه شپږم غونډه وه چې په داسې حال کېږي چې راتلونکي میاشت نه به په هندوستان کې د امریکای او هند ګډ پوځي مشقونه شروع کېږي. دغه پوځي مشقونه ته یود ابیاس ویلې کیږي چې راتلونکي میاشت نه د هندوستان په شمالي غرایز سیمو کې شروع کیدونکې دي. په دغه مشقونو کې بعد امریکای د فوز مشري لیفټننت جنرال سټیفن لینزا کوي. نوموړي د لیویس میکارد شریک پوځي بیس نه وایس اف امریکا ته ویلي د دواړو ملکونو پوځیان به د امن قوي کولو او جنگي چالونو ترڅنګ د ترګری د مخنیوي په اړه یو شمیر مشقونه تر سره کوي. نو موري ویلي د دوی پوزونه به یو بل سره د پلاتون په کچه هم ګډ جنگي مشقونه کوي. اخوا په بنگلاديش کې د شیخ حسینه واجد په حکومت نیوکی کیږي چې په هیواد کې دروانې ترګری په سر یې کوټلي ګامونه نه دی اخیستي او نه دامني چې ګنې د دغه ترګری تعلق د داعش سره دی. څوک چې په بنگلاديش کې د یو شمیر تندره وډلو سره نږدې اړیکې لري، ولې د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای د بنگلاديش چارواکي دغه خبره مني او وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره یې په دغه اړه واضحه خبرې هم شوې دي. نو وړي کیری د امریکای لخوا د بنگلاديش سره د جولای په لومړۍ نیټه د ترګری په پیخه خواخوږي هم ښکارا کړه. په دغه ورځ په یو ریسټورانت تر سره شوې ترهګر حمله کې شل کسان وجلې شو او ذمواري د خود سره اسلامي امارت په نامه وسلواله ډلې داعش قبوله کړې و.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس اف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ. ټلیفون 001-202-205-0003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په منځنی آسیایی هیوادونه چې د وروس ماتې دو وروسته 25 کاله وړاندې ازادي حاصله کړې وه، د هلته د ازادۍ چې کوم دستوري دی په هغه لړ کې تیاری روان دي. د امریکا خارجه دفتر نائب سیکرتر ډینیل روزن بلومر وایس اف امریکا ازبک چې کوم ریډیو ری هغه ته ویلي دي چې امریکا په دغه سیمه کې خپل مفادات لري او دا چې راتلونکي کې به هم د دغه هیوادونو ازادۍ کې غواړي چې د دې ازادۍ په خپل ځای وساتي او د دې سر به هر رقم مرسته هم کوي. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده یو رپورټ راکوي.
په داسې حال چې د مرکزی ایشیا هیوادونه د روس نه د خپلې آزادۍ 15مه کلیزې نمانځلو تیاری کوي. د دغه هیوادونو لپاره د امریکا خارجه دفتر نائب سیکرتر ډینیل روزن بلوم د وایس اف امریکا ازبک څانګې ته ویلي، امریکا په دغه سیمه کې خپل مفادات لري کوم چې د چا نه پټ نه دي، او امریکا به په راتلونکي کې هم د دغو ملګرو هیوادونو سره خپله همکاري جاری ساتي.
Put it this way, first of all, there are sort of two underlying fundamental interests the US has in Central Asia. One is we want the states of the region to
خغلی روزن بلوم وای چې امریکا په دغه سیمه کې دوا بنیادی مفادات لري. لومبه دا چې مونږ غواړو دغه هیوادونه آزاد وي او په خپل خپو ودرېږي، او دوی مقصد چې د ستمبر 11 د پیښو وروسته بدل شوی چې مونږ غواړو دغه هیوادونه دومره مضبوط وی چې د ترهګرو د فعالیتونو مرکزونه جوړ نشي.
The second interest we have that we want stability. We want these countries to be able to be secure and not become havens for terrorist activity. We saw what happened in Afghanistan in the 1990s and what that resulted in terms of a threat to our national security.
د امریکا د خارجه محکمې نائب سیکرتر زیاتی چمنګ لیدلی په کال 1999 کې په افغانستان کې سوشل او د دغه وروستو حالات د امریکا لپاره څومره خطر جوړ شو. نو مونږ غواړو چې دغه هر څه په منځنی ایشیایي هیوادونو کې ونشي. نو زمونږ لوی مقصد چې دغه هیوادونه آزاد او په خپلو خپو ولاړ وي او د ترهګرو ځالې جوړې نشي، او د دغو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره مونږ درې مهم کارونه په منځنی ایشیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو سره په شریکه کوو.
We think that there are three main areas that we need to work on with our partners in Central Asia. The first is security.
لومبه د دغه هیوادونو امنیت. د دغه مقصد لپاره مونږ یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. مونږ د دغه هیوادونو عسکرو لا تربیه ورکړې ده، دوی لا پوځي سامانونه ورکوو، او د خپلو سرحدونو د حفاظت لپاره یې تربیه کوو هم.
The second area is economics. We understand that these countries can't stay stable and can't maintain their independence unless they succeed economically, unless they can deliver for their population.
دویمه برخه اقتصاد دی، ځکه چې مونږ پوهیږو دغه هیوادونه تر هغې نشي مضبوطې دی تر څو چې په اقتصادي توګه په خپلو خپو ولاړ نه وي، او په اقتصادي پرمختیا کې دغه هیوادونو لا د هیواد دننه اصلاحات او د ګاونډي هیوادونو او بهرنۍ نړۍ سره ملګرتیا مهمه ده. دریم مهم هدف چې مونږ یې لرو هغه دغلته د ولس د ګټو حکومت دی، چې حکومت داسې پالیسیانې ولري چې د خپل ولس خیال وساتي او ولس ته ځواب ورکولی شي. د مرکزی ایشیا مهم هیواد ازبکستان د صدر اسلام کریموف د صحت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی روزن بلوم وویل چې مونږ سره هم هغه رپورټونه دي کوم چې د نورو سره دي او څه چې د حکومت لخوا ویل شوي دي. مونږ دعا کوو چې هغه ښه صحت ولري.
We wish the president and his family well and hope for good health in the end.
د صدر اسلام کریموف پر ځای د بل چا پاړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی ډینیل وویل چې زه په دغه سنویل غواړم، زه به یوازې دا ووایم مونږ د ازبکستان او د نورو مرکزی ایشیایي هیوادونو د ازادۍ احترام
کوو.
د ښاغلي اسلام کریموف زامن نشته، او د هغه مشره لور ګلناره د کال 2014 راهسې د ولس وړاندې نه ده راغلی، د کله نه چې داسې رپورټونه راغلي وو چې هغه د کور دننه بندي کړی شوې ده. د صدر کریموف دویمه لور لولا دا وخت په پیرس کې د یونیسف د سفیر په توګه کار کوي. ازبکستان د 2.5 میلیونه آبادۍ یو لوی هیواد دی چې ډیر وخت راسې د اسلامي تندروی سره هم مخ و. د دغه هیواد پوله د افغانستان سره هم لګیدلې ده، او دغلته سیاسي اړې ګړې په دغه سیمه کې ډیره نارامي راوستې شي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې، او د یمن ساحلي ښار عدن کې د عبدالربو منصور هادي په پلاوي فوجیانو چې کوم تربیه کیم دی په هغې باندې د داعش ډلې لخوا ځانمرګي برید کې چارواکي وایي چې د مړو شمیره د 550 اوړېدلې ده. د برید ذمواري داعش منلې ده، او څېړنکاران وایي چې د داعش لخوا د دغه ځای کې اثر رسوخ زیاتېدل د اندېښنو وړ خبر ده. په داسې مهال باندې چې ملګري ملتونه بار بار غږ کوي چې حوثي قبایل چاته چې د ایرانی حکومت مرسته حاصله ده او د غشان عبدالربو منصور هادي چاته چې د سعودي عرب مرسته حاصله ده په ټولو غک کوي چې خپل مسلې د خبرو اترو د لارې حل کړي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورت د ډیو ریډیو همکار اشفاق پومند را کوي.
په نږدې میاشتو کې د داعش وسلواله ډلې لخوا په دریم وار لویه خونړۍ بمې چاودنه په یمن کې شوې چې له کبله یې د جګړې ځپلي هیواد وضع نور هم خرابه شوې ده. په نږدې یو کلونو کې داعش ډلې په ګرد یمن او بالخصوص د ملک په سویل او سویل ختیځ برخو کې مرکزونه جوړ کړي دي چې ورته ترې مرستې حاصلېږي. پرون په عدن ښار کې د شوې خونړۍ بمې چاودنې له کبله د 50 څخه زیات کسان وژل شوي دي کوم چې ښایي په یمن کې داعش وجود لري. کال 2014 کې چې کله داعش په عراق او شام کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ د هغې را په دې خوا ګرد نړۍ کې وسلواله ډلو د دوی سره تړون یا د حمایت اعلانونه مخې ته راغلل. یمن کې د وړاندې نه موجود د القاعده ډلې سره تعلق لرونکو وسلوالو ډلو لخوا هم د نوې داعش ډلې د لاندې د کار کولو اعلانونه وشول. په قاهره کې د یمن په چارو کارکونکي سیړنکارا مایسا شجاع الدین وایي چې په داسې حال چې په یمن کې خانه جنگی روانه ده داعش به ضرور کوشش کوي چې ځینې علاقې ونیسي او خپل اثر دغلته سیوا کړي. دوی په ملک کې د امنیت او سیاسي خلا د پوره کولو په تاق کې دي. نوموړي وایي چې داعش او القاعده په یمن کې دواړه هم یو ډله ده خو د دوی سیاسي او جنگی چالونه د یو بل نه بدل دي. یوازینی چې کوم فرق واضح ښکاري هغه دا دی چې د القاعده مشر غربي نړۍ په هدف کوله او دوی یعنی داعش غربي نړۍ په هدف ساتي او غواړي چې خپل یو ریاست هم ولري. سیړنکار وایي په یمن کې داعش دومره مضبوط دی چې د دې خبرې قوي امکان دی چې دوی د القاعده ځای نیوي شي. دوی وایي چې په یمن کې پوز او عام خلکو باندې د القاعده لخوا خونړیو حملو د داعش مشرانو هم دغلته دلچسپي نوره سیوا کړې ده. په یمن کې د القاعده مشر جلال بلیدی چې کال 2014 فروری میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی و هم د داعش وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د بیت اعلان کړی و. دی په یمن کې د داعش نا اعلان مشر و. د امریکا لخوا په ډرون بریدونو کې زیاتره د القاعده مشران وژل شوي د کومې سره چې نور د ډلې نوي مشران مخې ته راغلي دي. په کومو کې چې ضروري نه ده چې د القاعده ډلې د نظریه سره ټول موافقه وي. خو د یمن یو لیکوال عبدالحکیم هلال په تازو کې په خپل یو څېړنه کې ویلي دي چې د اسامه بن لادن سره کار کوونکي د القاعده زیاتره مشران چې په افغانستان او پاکستان کې وو هغوی د ابوبکر البغدادي د لاندې د داعش لپاره کار کولو نه انکار کړی وو. بلخوا په یمن کې د هوتسي وسلوالو چې د یمن سنی مسلمانانو اکثریتي حکومت یې په زور ختم کړی د اثر او زور لویری د یمن سنی اکثریتي علاقو کې خلک مجبورن د داعش حمایت ته تیار شوی دي ځکه چې هلته هغوی ته د هوتسي وسلوالو لخوا ویره ده. هوتسي وسلواله ډله په یمن کې د اقلیتي شیعه مسلمانانو لپاره په حکومت کې د لوی برخې غوښتنې کوي او دې وخت په ملک کې زیاتره برخو باندې هم د دوی کنټرول دی. د یمن واکمن وایي چې هوتسي وسلوالو ته د ایران شیعه حکومت لخوا مرستې ورکول کیږي. سیړنکار هلال وایي چې هوتسیانو د لاس اوس داعش په یمن کې خپل مقبولیت سیوا کړی دی ځکه چې القاعده او تر دې چې د یمن القاعده ډلې هم د شیعه مسلمانانو پر ضد حملې نه دي کړي خو شیعه مسلمانان بیا د داعش په هدف دي. همدغه وجه ده چې ورته سنی مسلمانان زیات په یمن کې ورمات دي. الدین یو بل سیړنکار دی او دی وایي چې د یمن جګړې اوس فرقی زرنګ اخستې دی. دغلته هوتسی د شیعه مسلمانانو په طرف او داعش د سنی مسلمانانو په طرف جنگیږي. په یمن کې د صدر علي عبدالله صالح په کال 2012 کې د واک نه لری کولو وروستو فرقی ستونزې نورې هم سیوا شوې دي.
او زه تا وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نیسته او د ادم مساوات ختمولو یو لوی او طاقتور ذریعہ د جینکو تعلیم دی خو باوجود د دې نن ورځ 2.5 میلیونه جینکه سکولونو ته نزی. د جینکو سکولونو ته د نه پریښودو ډیر سببونه دي. بعض اوقات د جینکو کورنۍ یا ګوندۍ په دې خبره یقین لري چې د یوې جینۍ دپاره د خپل کور د امروده کار روزګار کول زیات فایده مند دي چې په هغې کې د خشاک راټولولو او د اوبو ډکولو او یا د خپلو وړو وروڼو خویندو د روزنې پالنې کولو کارونه شامل وي. بعضو معاملو کې د جنکو د کورنو مالی حالت دومره خنی وي چې اغوی جنکه سکولونو ته ولیږي. البته داسې کورنۍ خپل الکان سکولونو ته ضرور لیږي. کله کله خو جنکه په خپلو غوږونو داسې خبرې واوري چې جنکه دومره قابل نه دي چې سکولونو ته ولیږلی شي. جنکه دا غلط خبرې زړه ته واچوي او حوصله بیلي. ځینو حالاتو کې مقامي دود دستور جنکوله نارینو استادانو سره د سبق ویلو اجازت نه ورکي. په دې سبب کمو علاقو کې چې زنانه استادانې نیوي اغل د جنکو ته سکولونو ته د تلو اجازت نه ورکول کیږي. عمدہ شان صورتحال د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم دی. د افغانستان په ډیرو سیمو کې جنکه صرف په هغه صورت کې سکول ته لیږلی شي چې زنانه استاده پکې جنکو ته سبق خایي. هر کله چې افغانستان کې زنانه استادانې ډېرې کمې دي. په دې سبب د امریکي حکومت د جنکو تعلیم ته د پریښودو په حق له یو پروګرام افغانستان کې شروع کړی دی. د دې پروګرام مقصد د جنکو د تعلیم په لار کې د پرتو ډېرو مسلو اوارول دي. په جولای کې د بین الاقوامي ترقۍ په باب له د امریکې ادارې یو ایس ایډ د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره اتحاد جوړ کړی دی. دا دواړه ادارې به اوس په شریکه افغانستان کې د نورو زیاتو زنانه استادانو تیارولو کار کوي. یو ایس ایډ د نهم نه تر دولسم گریډه پورې د زنانه استادانو د تیارولو په غرض یو تربیتی پروګرام له 25 بلیونه ډالر امداد ورکړی دی. د دې تر مخه به داسې جینکۍ د استادانو په حیثیت کې تیارولی شي چې لا په خپله سبق وایي او چې کله دوی د سکولونو نه فارغ شي نو دوی به نیغ په نیغه استادانې اخیستی شي. په دې طریقه د افغانستان د جنکو را روان کلتا د تعلیم ورکېدو سلسله جاری ساتلې کېدی شي. جنکو ته تعلیم ورکول او د دوی با اختیار کول زموږ د کوششونو اهمه برخه ده. کوم چې موږ د نیستۍ د ختمولو او د جمهوري او د صحتمندو معاشرو د ودې لپاره کوو. یو ایس ایډ او د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ اداره افغانستان کې تنکو جنکونه د استادانو جوړولو دپاره په شریکه کار کوي چې دا شان دوی د افغانستان د جنکو را روان کلته تعلیم ورکړی شي او افغانستان کې د تعلیم یوه داسې سلسله شروع شي چې په هغې به ګرد افغانستان راپورته شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
گران اردن کو تاسو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو تک وگے رپورٹوں مهمه تازه ترین خبرون مو در سره شریک او دو ساعت ورست به بیا تاسو په وړاندې راځو او حساب کوو چې د نړۍ مهمه تازه صورتحال نو مو د رپورټونو د خبرونو په صورت کې خبر کو. اوس د دې نیم ساعت خبري خبرونه ورسته د بی بی شیرین دو ساعت خبرونه وخت شوه دي. نو د ډیو ریډیو همکاران شعیب زاده او کلثوم کاکړ په سوشل بو کې تاسو په وړاندې ز د دو ساعت پورې اجازه غواړم. را سره اوسئ.